کاغذ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
داده امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د آشنایانو ادبی پروګرام لرو، همداشان د آشنا تک پروګرام لرو، مګر دا پروګرام د وخته سب چوي ده، تاسو سره رسن نشوغه کده. اوس زه زیبا خادم د دې ساعت خبرونه وایم. طالبانو د هغه امریکایي او اسرائیلي بندیانو ویډیویي پیغام خپور کړ چې 15 میاشتې مخکې د کابل نه تښتول شوی دی. کیوین کینګ او تیمیتی جان ویکس په ویډیویي پیغام کې د امریکا نه غوښتي دي چې د طالبانو سره د هغوی د خوشي کولو دپاره وغږیږي. دوی دواړه د یرغمل کېدو نه مخکې د کابل په امریکن پوهنتون کې استادانو. د پیښې نه څو ورځې مخکې امریکایي قواوو کوشش وکړ چې دوی د یرغمل نیونکو نه خلاص کړي، خو دا هڅه ځکه ناکامه شوه چې دوی د ننګرهار د ولایت په هغه سیمه کې نه وو چې د ژغورنې عملیات پکې وشول. د افغانستان امریکایي پوهنتون د وسوالو طالبانو نه غوښتي دي چې د دغه پوهنتون دا استادان خوشي کړي. په افغانستان کې میشتو امریکایي پوځیانو دا منلې ده چې تیر کال د خندز په ولایت کې په بمباریو کې 3 ملکیان وژلي دي. په افغانستان کې ډیره د امریکایي قواو قومندان او د افغانستان حکومت دواړو طالبان تورن کړي دي چې د ملکیانو له کورونو نه یې د ډال په توګه کار اخیستی دی. د امریکا پوځ هغه مهال د افغانستان د قواو په ملاتړ بمباری وکړي چې سیمه ییز عسکر د کندوز د بوزکندهاري په کلي کې د طالبانو تر برید لاندې راغلل. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د سیګار د ستر مفتش د وروستیو سرګندونو په هکله چې ګواکې د افغانستان امنیتي قواوو د 2015 کال د وروستیو میاشتو نه د 2016 کال د اګست تر میاشتې پورې د ملک په 9% خاوره خپل نفوذ د لاسه ورکړی دی، ویلي دي چې دا ډول محاسبې کره نه دي او وایي چې وضعیت بدلیږي. منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د امریکا دریم جمهور رئیس وي چې د افغانستان په جګړه کې به دخیل وي. په همدې خاطر په افغانستان کې د بیا رغونې د چارو د تفتیش د ادارې یا سیګار ستر مفتش د هغو جدي ګواښونو لست خپور کړ چې د امریکا راتلونکی حکومت ورته باید عاجله پاملرنه وکړي. د سیګار مشر جان سپیک وویل چې په 15 کلونو کې 15 میلیارد ډالر مصرف شوی، خو په افغانستان کې لا تر اوسه طالبان شته، د داعش او القاعده ګواښونه شته، حکومت په فساد کې ککړ دی او حالت نازک دی. هغه وویل ډیر زړور عسکر په افغانستان کې شته، خو د امنیتي ارګانونو رهبري ډیره کمزوري او فاسده ده. د پاکستان د بلوچستان په یالت کې د پولیو د ویروس کشفولو مقامات بیدار کړل او د تیوه حسول چې تر 15 کلونو وړو ماشومانو لپاره د ګوزن ضد واکسینو پروګرام شروع کړي. په بلوچستان کې د 15 ورځو کمپین نروسته چې د دې میاشتې په اولو ورځو کې په کوټه کې وشول، د روغتیا د چارو کارکوونکو ویلي دي پلان لري چې د جنوري د میاشتې په 14 تاریخ د دغه ایالت په 20 ولسوالیو کې 14 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړي او په دې کې هغه ماشومان هم دي چې د افغانستان سره سرحد ته نږدې اوسیږي. د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي بان کی مون نن د پنځشنبه په ورځ په داسې حال کې جنوبي کوریا ته ورسېده چې دا توقعات مخ په زیاتېدو دي چې د جنوبي کوریا جمهوری ریاست ته بزن کاندید کی. بان کی مون ماخام مهال د سیول په هوایی ډګر کې کوز شو او ډیر پلویانې ستړي مشي ته ولاړ وو. د امریکا د سنا د جرګې چې جمهوری غوښتونکي پکې اکثریت لري، د جمهور رئیس اوباما د صحیح پروګرام د لغوه کولو لپاره اقدامات شروع کړي دي. د سنا جرګې نن سهار وختي د 3 منفي رایو په مقابل کې په 150 موافق رایو داسې مقررات تصویب کړل چې د هغې له مخې به د قوانینو د منظورۍ دپاره د رایو ساده اکثریت په کار وي نه نصاب. د امریکا د ملي استخباراتو رئیس جیمز کلیپر د چهارشنبې په ورځ وویل چې منتخب جمهور رئیس ته یې ویلي دي چې استخباراتي ټولنې چې د روسیې په هکله کوم اسناد خپاره کړي دي، هدف یې دا نه و چې د ټرمپ مشروعیت ته تاوان ورسوي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګیوتیرس نن په جنیف کې د اروپایي هیوادونو د رهبرانو سره په غونډه کې ګډون کړی دی چې په قبرس کې د 16 د سیاسي بحران د حل لپاره په لارو چارو وغږیږي. د خارجه وزارت لپاره د منتخب جمهور رئیس نومول شوی شخص ژمنه وکړه چې په خارجه وزارت کې به نظم راوړي چې مصارف کم شي او مؤثریت زیات شي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل. زه زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ، رپورت ده د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انستیتوت د یو تحقیق د جزئیاتو په خبرولو په دغه هیواد کې د زبر ځواکونو سیالي، د سیمه ییزو دولتونو کمزورتیا، د افراطي ډلو موجودیت، قومي شخړې، د افغان سیاسي مشرانو قومي سیاستونه، فساد، فقر او بیعدالتي په افغانستان کې د سولې د ناکام بهیر اصلي لاملونه بللی دي. پام وکړئ، په دې اړه د کابل څخه د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د دغه انسټیټیوټ یو څېړونکي قاسم وفایزاده د تحقیق د جزئیاتو د خبرولو پر مهال خبریالانو ته وویل، په دې تحقیق کې د افغانستان د قومونو، ژبو، مذهبونو او جنسیتي انډول پر بنسټ له 20 افغان سیاسي رهبرانو او فکری شخصیتونو سره د مرکولو لارې د افغانستان د سولې او ملي پخلاینې سلويخت کلن بهیر سیړل شوی دی. ښاغلی وفایزاده وویل، د افغانستان د جګړې د دوام، د کورنیو او بهرنیو اړخونو ته په کتو، د افغان دولتونو او سیمه ییزو هیوادونو کمزورتیا، په سیمه کې د افراطي ډلو موجودیت چې د زبرت واکونو لخوا ترې د وسیلې په توګه کار اخیستل کیږي، په افغانستان کې د سولې د خبرو پر وړاندې د خنډ او د جګړې د دوام اصلي لاملونه دي. هغه ویل، موږ غوښتل چې څلور لسیزې بررسی کړو او وګورو چې سولې ته د رسیدو په لار کې زموږ د ماتې ګډ لاملونه کوم دي. دا څلور لسیزې له 1950 کال څخه پیل کیږي تر نن ورځې پورې. زموږ تحقیق په همدې موده کې رانغاړل کیږي. قاسم وفایزاده د غراز د هویت کړکیچ او قومي نښتي چې د کورنیو او سیمه ییزو سیالیو لامل شوی او د سیمې د دولتونو په جوړښت کې ریښې لري، په دغه هیواد کې د سولې پر وړاندې د خنډ نور لاملونه یاد کړل. دغه انسټیټیوټ د سولې په برخه کې د ملي یووالي حکومت د مشرانو او د سیاسي ګوندونو د غړو ترمنځ د نظر اختلافات او د جګړې پر دوام د اقتصادي مافیا ټینګار د سولې د بهیر د ناکامېدو لاملونه ښودلي دي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا یو مرستیال عبدالحکیم مجاهد په مختلفو دورو کې د سولې د بهیر ناکامېدو اصلي لامل د رژیمونو افراطي چلند یاد کړ او ویل،
غواړي چې د سولې د نارته جواب وایم، بیا به تاسو خپل په تاسو پورې اړه لري کنه. تر اوسه پورې مراد ام دغه افراط ده، کمونستانو افراط وکاو، مجاهدینو افراط وکاو، طالبانو افراط وکاو، موجوده رژیم هم افراط کوي. تر لاندې دیموکراسي تر چوکاټ لاندې موږ چوکاټ ورته مت کړی دی. چوکاټ متي هغه په ملت باندې تحمیلی چې ملت یې نه قبلی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل تحقیق کې د سولې د بهیر د بریا لپاره افغان دولت، سیاسي او مدني بنسټونو او نړیوالې ټولنې ته یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. د افغانستان د دولت لخوا د جګړې د دواړو خواوو د غوښتنو د تامینولو لپاره د یوې مناسبې تګلارې غوره کول، له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل لپاره د دولت جدي اقدامات، د یوې سرګندې ډیپلوماسۍ جوړول او د سولې په بهیر کې د مختلفو سیاسي قشرونو، ګوندونو او مدني بنسټونو ښکېلول د دغه انسټیټیوټ مهمې غوښتنې دي. دغه راز د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې له افغانستان څخه د سیاسي او اقتصادي ملاتړ ترڅنګ د سولې په برخه کې د دغه هیواد له برنامو څخه هم ملاتړ وکړي، او همداشان هغه هیوادونه چې د تروریزم په ملاتړ تورن دي تر خپل جدي فشار لاندې راولي تر څو د افغان سولې له بهیر سره همکاریو ته اړ شي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com،
او د هم د دې خبرونې یو مرکه. د ننګرهار په ولایت کې د 1450 د جماعتونو ملا امامان په دولتي رسمي بستونو کې شامل شوي دي. دا ملا امامان په خوا د اجر په بس کې مقرر و. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله غازی د ننګرهار د حج او اوقافو د رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی سره مرکه کړې ده، او په لومړي سر کې د دغې پروسې په اړه پوښتنه کړې.
مخکې زموږ علما د اجرانو په بس کې کار کوو، اجر په بس کې، او دا د اجر کلمه عالم ته هم نامناسبه وه. خو اوس د رئیس جمهور هغه وعده چې کړې وه چې زه به د ارګ او د مسجد او د میراب فاصله به ختموم، هغه الحمدلله منځ لاړ. او دومره اعزاز یې ورکړ چې هر یو مسجد چې موږ سره کوم خطیب یا امام رسمي کیږي، دا د بس چار بس شي مدیرتونه شول، وسیع تشکیل شو، د علماو اعزاز شو، هر امام په خپل دغه کې یو مستقل مدیرت شو، د ده وظایف معلوم دي. نو په دې خاطر باندې